به زبان پشتو به شما ارائه میکنه و شما با مطالبی که از برنامه بعدی براتون به نشر میرسه معلومات بیشتر حاصل کنین. سلام شبر صاحب، بفرمایید.
مننه حسن زاده صاحب، سلامت و سه کرده بودن. قدر من آوردون که تست هم سلامون آورندی کن. په دې خبرونه کې پر دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو، په راپورونو کې اورئ چې له یوې خوا په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو غونډه جوړیږي او له بلې خوا په بروکسل کې د ناټو مشران جرګه کیږي چې په افغانستان خبرې وکړي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او له دننه شوې ده. د ناټو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال ښه دی او د حملې په اړه څېړنې کوي. د غوڅ ماموریت امریکایي ویاند مارتین اودینل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د ځای له ښودلو ډډه وکړه، خو د فرانسې خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د ناڅرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا برید په اروزګان کې شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې افغان امنیتي ځواکونو په اروزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي او د طالبانو په وینا په دې ډزو څلور تنه وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 هم شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د چمتال په عملیاتو کې د مرجوبلو دقیق شمېر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو پر اساس د عملیات وروسته له دې پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو سیمو کې امنیتي پوستې ونیولې. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوی او له دې عمله د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پانه کې ویل شوی چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړ چې په هیکي د ایران د سفارت دوه ماموران له هغه هیواد د شړل شوی خو نور جزئیات نو ورکړي. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ CMY وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. د دې شرکت اجرایي رئیس رودولف سات پرون شنبه د فرانسې په جنوب کې یوې اقتصادي غونډې ته وویل د ترامپ د حکومت په خاطر دوی مجبور دي چې په ایران کې خپل خدمات ودروي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل د ایران د اقتصاد د ساتنې لپاره د امریکا د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي. د جاپان د سیمه ایزو رسنیو د راپور پر اساس یو شمېر کسان بې درکه شوي دي. د جاپان NHK تلویزیون پرون وویل د اونۍ له پایله د مړو شمېر 940 تنو ته رسیدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بې ساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی ویلی چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بې هوشۍ دوا ورکړې او وسایل ورڅخه غلا کړې دي. د راپورونو له مخې دا خبریال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیښه پرون شنبه سهار مهال شوې ده. د روسیې د پولیسو په خبرپاڼه کې د پیښې جزئیات خپاره شوي، خو د خبریال نوم او د کار ځای نه دی څرګند کړی. د روسیې خبري آژانس تاس د یو پولیس په حواله ویلي چې خبریال بی بی سی ته کار کاوه. د مسکو پولیسو ویلي چې د غلا پیښه څیړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوبو په دوام کې تېره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پای لوبې ته وسی. د سه شنبې په ورځ به فرانسه او بلجیم او د چهارشنبې په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شي. پای لوبه د جولای په 15 نیټه کیږي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت به په بروکسل کې د ناټو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمیر افغانان د سیمه ایزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وایي باید دا ډول اقدامات بې توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي، حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتی ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې او د هغوی خلاف تصفیې ته دوام ورکوي.
هر ځای کې اوسېږي موږ نه پوهېږو، که د وګل تلاش هم نه پرېږدم، که نورګل کومبله دره کې داخل هم نه پرېږدو، کچا په درې تلاش هم نه پرېږدو.
د هلمند د رخامو اکثره ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بی شمیره ټنه ډبره قاچاق بران وړي او اید د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاسته وځي، چون باغه باغه سیمه کې مسلط دی حالت دی.
د نورو خبری موضوعاتو ترڅنګ د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره پروګرامونه لرو. ازادي رادیو د نړۍ په هر ګوټ کې د انټرنیټ لاري اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو به ږغ وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو ږغ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
امیدوار
سیم
کې
سړی ملت بزرګ افغانستان سره دی. وايي هیله لري چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې رغبه د غونډې کډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي. همدارس په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به ږغ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبری وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپل تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د ویلوې پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي، خو سوال طالبان نه ورځي او مخکې له مخکې دا غونډه رد کړې ده. وسوال طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولې، د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو، له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او دې هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو، فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملي شي. محمد عالم ایزدیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اوس وخت کې هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
په داس حال کې چې د زورواکو له قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی ترڅنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتاسري توب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نه شي، د هرکلی ترڅنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم ایزدیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه ل امن سیمو پیل او بیا نور سیمو ولایتونو ته وغځول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور کې هستند، متعلق به هر گروپ سیاسی
دی وی د هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک یې هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونه شي او دویم دا چې د وخت حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو سقوط او قانوني سرغړونو کې ښکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی، نظام الدین قیصاري، له اورزګان نه رحیم الله، لفاران داود مبارز شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یوه سرتېري هغې وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهېږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غنی ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغو په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنه کړي.
افغان امنیتي ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي نه دي او د سیمې خلک له عملیاتو خوښ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځای راپور رستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداری کرچندوسی مچی د نورګر ولسوالۍ له ودانۍ نږدې 10 کیلومتره لري شمال لور ته پرته ده. اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته لنن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبې په ورځ د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شوو عملیاتو وویل
او دوی غوښتل چې د مزار دره کې د نورګر ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ او هغه کلتور ته رواج کې چې هغه دې نه د افغانه سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده او نه د موږ په ملت کې دا شی شته. نظر په پیشنهاد دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات هم پلان کړو. مقاومت نه لاس واخیست. په تېښته باندې موافق فکر کوم چې دوه یا درې نفره ورک دي. درېیم کچېر ته مې ولیدې چې ده غوښتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه دا لوټ کړي او قاچاق کړي. درېیم ته نه موټر سکیل نیولې دي چې ده غوښتل چې دغه موټر سکیل کې مواد انچویز ځای بځای کړي او زموږ امنیتي ځواکونه باندې انتظار وکړي او یو هم ته نه د ماین ریموټ کنټرول ته نیولی ده.
هغه وایي تر اوسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخ شوي، نو ځکه خو دوی هم نه دی اړ شوي چې ډزې او یا هم بمباري وکړي.
هر ځای کې دوی اوسېږي موږ نه پوهېږو. که دې وګل ته لاړ شي هم نه پرېږدم، که نورګل کوم بله دره کې داخل شي هم نه پرېږدو، که چپې درې ته لاړ شي هم نه پرېږدو، نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتېری چې په وسلو او جنګي وسایلو سنبال دی وایي
نوم بردمل متاور خاکسار کومنګ دی افغان بچیان مونږ غواړو چې دل دراش خپل خاور نه خپکلا کې دیو کابل څوک د دایښت طالب مالی بیا هم نه پریدو ترڅو چې مونږ تان کیوی نه دا افغانستان مونږ په خپکلا کې میړانه ساتو.
د سیمه اوسیدونکو بي واي دوی د حکومت پلوین دي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منزور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع په خپل وکړي.
زمانو ما همکار ده مشکل دا ولګل دي چې بازي کسان د دشمن په نامه ځان دایښت مار کوي قومونو سره زیاتی کوله د قومونو سره مطلب یو قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. پوخا په دغه سیمه کې دا د دولت تسلط وو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا دره 15 کیلومتره د چپې درې د کونړ سره سرحد لري. غردار سیمه ده، باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکړي ترڅو حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړی شیبو کې ګڼو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیږي او زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مزار درې اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو ګواښ سره مخ دي له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپلومینو ته ستان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اته بجې او ولس دقیقې دي. په وروستیو کې د هلمند د رخامو ډبرو قاچاق زور اخیستی او هر ورځ لسګونه لوی موټر پاکستان ته باریږي. په لشکرګاه کې د هجاره او نجارې د فابریکې رئیس وایي هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوي قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډبرو پر قاچاق زور اچوي. دا چې چارواکي څه وایي په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې واوري.
یو شمیر کارګر د ولوی پخوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د جاري او نجاري د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر د رخامو دغه ډبره د لشکرګاه څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشول سوالی نه چې 300 کیلومتره لیروالی لري لشکرګاه ته راوړي. په هلمند کې د هجاري او نجاري د فابریکې مشر محمد لال کارګر وایي د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګا پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاک په مخ ځي او د دوی پر کارونه منفي اغیزه کړې ده.
ډیر ډبره ځي یعنی دلته نه راځي دوی لکه آلته چیزې ولې موږ هم په دغه تکلیف باندې ورسره اخته یو دغه بازي قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره یعنی موږ دا غوښته خدرب ډبره نه لیسو ډیر پر وړ کې ماته رانی او موږ پر مواد وړ ډیر تاثیر کړي پر بازار یې تاثیر کړي موږ پر فابریکې یې تاثیر کړي ولی که موږ خپل ډبره راوړي بیا دوی له مصارف په مواد کې موږ درانه شي پر خلکو باندې ګران تماس سي
ول کې ژر قرارداد لمخې چې حکومت کړی دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې ډبره لشکرګاه ته راوړل شي خو یوازې دوه یا درې راوړل کیږي او نور په کاچاکي ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوی نه کوي او هر موټر باندې په لسګونو زره پاکستانی کلداري ټکس اخلي.
بشمیر ټنه دبر کاچاک بران وړي او اېد د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی هلته دي دا غوی به دغه نشي تیروالی اما غوی هم داسې یو کنټرول نه دی باندې لګولی چې مخې ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جریسکیلو د دې شان په واسطه یا باسي د ماشینري په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولای شي چې دغه دبر استخراج کړي او خپل ګټه جنې پورته کړي په هغه ډول وړي.
تر 50 ډیر کلونه کېږي چې د همدې ډبرې د تراشلو او زینت لپاره په لشکرګاه کې د اجاري په نوم په افریقا جوړه شوه. د ډبرې د لیروالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنویو له وجې څنګه چې شایع هغه ډول نتیجه ورنه کړه خو یا د حکومت لخوا د رخامو د ډبرې د کاچاک مخه نیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وایي د رخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مسله خبر دی خو دوی ځکه د کان ساتنه نسي کولای چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نسته چې د ګزمی په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنۍ حالت کې موږ دوم نیرو نه لرو چې هغه ولاړ شي هلته پر سرحد باندې د ډبرې بلاخره مخنیوی وکړي. د دې ډبرې مخنیوی په هغه صورت کې کېږي چې موږ ته مرکزي حکومت د مرکزي دولت لخوا څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکول شي او هغه ته په سرحد باندې ځای پر ځای شي او بلاخره د ورځې یا د هفتې یوار یو هوایي پروازونه هلته باندې کېږي، تیارې باندې ګرځي، نو بیا هغه خلک خود به خود منطقې
کتونکي وایي د پاکستان سره نږدې د رخامو د دغه با ارزښته کان ترڅنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هر څه په خپل حکومت کوي. نو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورځپاڼو او نشریو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگتن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورځپاڼې د یو جګپوري امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوي چې په افغانستان کې د قطري او اماراتي پوځیانو د حضور مسأله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د قطر هوایي ځواک د 2013 له لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوجستیکي ملاتړ پیل کړی دی خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشي بیا د افغانستان د یوې بلې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټکنوکراتانو او جګړه مارو مقابله. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د شمال په تیره بیا د فاریاب د وروستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په اعتراض کې وشوې. قیصاري چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته اور ورته کړل شو د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قمندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ مقالې لیکوال وایي جګړه مار او قومي زورواکان د افغانستان د 40 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودې خنډ دي او نوی نسل نه پریږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. د خوست بیلابیل ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو مسؤلان وایي د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو روغتیایي کلینیکونه د درملنې او تشخیص لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی وایي په ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو معیاري ودانۍ نشته او د مراجعینو او ناروغانو په پرتله د ښځینه او نارینه ډاکټرانو، نرسانو او نورو خدمتګارانو شمیر هم لږ دی. د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په نږدې وخت کې به په دریو ولسوالیو کې روغتونونه فعال کړي چې تر ډیره به روغتیایي خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي او په دغو خدمتونو کې به شوالی راشي. له خوسته د نجیب الله علو خیل راپور واوري.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د روغتیایي کلینیکونو او صحي مراکزو ډاکتران او مسؤلین وایي چې دوی د ناروغانو د درملنې لپاره د تشخیص د وسایلو، لابراتوارونو، د اړتیا وړ دوا درملو او نورو طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. د موساخېلو ولسوالۍ د غلنګ د روغتیایي مرکز مشر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وایي چې
په صحي فرعي مرکز کې یوازې یو انچارج چې ډاکټر دی او یو میډوایف او بل ګارد، دا درې نفره سټاف لري. چون دا د دې لپاره کفایت نه کی، باید د دې لپاره نور سټاف زیات شي، بل نرس باید ولري، ترانسپورت وسایل باید ولري او دا سره کم ته درملو په برخه کې موږ هم مشکل لرو.
د خوست د تړی ولسوالۍ د ورژلي د سیمې د کلینیک مشر محمد اسماعیل وایي چې په یاده ولسوالۍ کې داسې روغتون ته اړتیا ده چې د لابراتوار، تلویزیوني معایناتو او نورې تشخیصیه اسانتیاوې ولري.
د تړی په ولسوالۍ په ساحه کې شبخانې ته ضرورت لري چې په هغه کې لابراتواري معاینات ولري. باید دغه روغتیایي مرکزونه لوړ شي، چون په سلا ډېره زیاته د ښار څخه لرې ده.
د گلزار خان په نوم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل هم د طبي پرسونل د کمښت خبره کوي او وایي چې هلته د دوی کلینیک په یو کرایي کور کې فعالیت لري او درملې هم د مراجعینو په پرتله ډیر لږ دي.
خو لکه اوس یو څوک جوړ شي چې وایي چې یا مو مارې خوږیږي یا مو مثال ټوخی دی، هلته مونږ ټانګ ډیپرسانټ یا د ژبې دپاره یو لرګی دی په استای ګورو کچېرې کې دغه مارې چې دی سوروالی ولري او یا پړسېدلی وي یا ټنسلی غټ شوی وي، نو موږ وایو چې دا غلري ټنسلایټس لري او یا پرنجایټس.
د روغتیا د ادارې او پرمختیا مؤسسې مشر ډاکټر عبدالولیز رسوان هم په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اساسي او معیاري ودانیو نشتون په مهمو ستونزو کې یادوي او وایي چې کرایي ودانیو کې روغتیایي خدمتونه په سم ډول نه سنبالیږي. بل لوري ته د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د پالیسۍ له مخې لیکلې نیولې بیا تر ولسوالۍ، ولایت او هیواد پورې روغتونونه په بېلابېلو کټګوریو تقسیم شوي او خدمتونه یې هم توپیر لري. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي چې
په ټولو روغتیایي مراکزو کې بغیر د ولسوالۍ، د مرکز یا د سی سي کلینیک نه، موږ په ټولو مراکزو کې د ټولو روغتیایي اسانتیاوې نه لرو. دا د یو سیستم په واسطه سره د یو بل سره وصل دی، مریضانو ته طبي خدمات وړاندې.
ډاکټر ګل محمدین زیاتوي چې د نادرشاه کوټ او د موساخېلو ولسوالیو لپاره د دیرش بسترېزو روغتونونو غوښتنه کړې او د څلورو ولسوالیو زازی میدان، باک، صبری او تریزی ولسوالیو لپاره په خالبسات کې روغتون جوړ شوی چې تشکیلات به یې په نږدې راتلونکي کې منظور او روغتون به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به په خوست کې د ولسوالیو په کچه درې نوي روغتونونه فعال شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو. د غرض حقیقت څه دی هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اوس یو نړیواله موضوع روانه اونۍ به د ناټو د غړیو هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یوه اساسي مسله د ناټو په غړیو هیوادونو کې د پوځي لګښت اندازه ده. دې غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ور روان دی. د هغه د سفر په درشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ټرمپ پر سیاستونو یې سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زر تنه زیاتو وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونیو مظاهرو کې تر ډیره حده د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استازو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو، د نړیوالې سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیاتو خلکو برخه اخیستې وه. د سولې د نړیوالې شورا یوې غړي پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهره چانو سره یو ځای شوی وه، د ازادي راډیو خبریال ته وویل
We protested because Trump
موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرني سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنګ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډېره مهمه ده چې د ټرمپ له شدته ډکه پالیسي تعقیب نه کړي. مظاهره چیانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحدو ایالاتو سفر ښه موقع ورکوي چې خپل غږ د هغه غوږو ته ورسوي او ورته ووایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې د ناټو پر نورو غړو غږ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو وار بیا پر دې مسله خبرې وشي. د ټرمپ حکومت په وروستیو کې د خپلې سترې متحدې برېټانیا په ګډون د ناټو یو شمېر غړو ته لیکونه واستول او ورته وویل چې هغوی باید پر خپلو پوځونو زیات مصرف وکړي، ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یوه برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه، له ایران څخه وځي. په جاپان کې لسګونو کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي او د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بې هوشۍ دوا ورکړې او مالونه ورڅخه غلا کړي دي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په خطرناکو بندونو او سیندونو کې لامبي او ډوبېږي. ولې ځوانان زړه ښه کوي چې په داسې خطرناکو ځایونو کې بلامبي؟ په دغسې ځایونو کې د لمبا انجام څه کېدلی شي او ځوانان څنګه له دغسې ځایونو راګرځول کېدلی شي؟ دا پوښتنې به مو د تاندې څانګې په دې خبرونه کې چې همایون هیبات جوړه کړې او زه فرشته غني وړاندې کوم ځواب شي.
ګویا صابون جان غرق شوی دی او موږ چې د حادثې محل ته ورسېدو ډېر ناوخته و.
دا چې د اوړي موسم دی او هوا ګرمه شوي، ډېر ځوانان هڅه کوي له ګرمۍ د تیښتې په خاطر په حوضونو، بندونو او سیندونو کې ولامبي. خو ډېر کله دغه لمبا د دې پر ځای چې د دوی ساعت تیر کړي د ژوند په قیمت یې تمامه شي. له دې ډلې یو هم یو شکلن سباون ستانکزی و چې د تیر اختر په دویمه د کابل د قرغې په بند کې ډوب شو. سباون چې کوژده یې کړې وه او واده ته یې تیاری نیوه، په یوه خطرناک ځای کې لمبا د تل لپاره له ژونده بیل کړ او د خوشحالۍ په ورځو یې خپل خپلوان په سرو سترګو کېنول. د سباون ورور حمید الله ستانکزی د یادې پیښې په اړه راته غږیږي.
متاسفانه موږ ته بات له غرمه دوه بجو چې هوا ورسېد چې ګویا صابون جان غرق شوی دی او موږ چې د حادثې محل ته ورسېدو ډېر ناوخته و. هلته مسلکي او باز څوک نه و. تر څو چې دا اوبونه وتلی و وخت متاسفانه په شهادت رسېدلی و. صابون جان لامبو لږ څه کولی شو خو ډېر داسې ماهر او باز نه و متاسفانه.
دا یوازې صابون نه دی چې د قرغې په بند کې ډوب شو، بلکې په سلګونه نور ځوانان هم په قرغې او نورو بندونو او سیندونو کې ډوب شوي او له ژوند سره یې مخه کړې ده. زموږ همکار همایون هیباد د کابل د قرغې بند ته ورغلی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو او کارکوونکو سره د هغو ځوانانو په اړه خبرې کړي چې د قرغې په بند کې ډوب شوي دي.
درنو اوریدونکو، همدا شیبه د قرغې په بند کې یو دغه بند چې د کابل او نورو ولایتونو خلک ورته راځي سره لدې چې دوی دلته میلې کوي. خوشته داسې ځوانان هم چې د قرغې په بند کې لامبي. ډیر کله داسې پیښې هم پکې شوي چې لمبېدونکي ځوانان پکې غرق شوي او همدلته یې سا ورکړې ده. موږ راغلي یو چې دلته د هغو کسانو سره خبرې وکړو چې په دې شاوخوا کې کار کوي. دوی دغه پیښې په سترګو لیدلي. لومړی که ځان راوپېژنئ.
ابي بلان
دره ته وای چې تاسو خو تل دلته یی او ګرځئ په دغه بند کې څومره له داسې پیښو سره مخ شوي چې هلته ځوانان غرق شوي وي؟
د کال نه شل کسه پنځه ویشت کسه مړه کیږي دلته، دغه ځای پورې تاسو چې وینئ موږ دلته نه پرېږدو چې او بازي کوي خلک او مړه کیږي، آخوا ته مړه کیږي، هغوی لامبه ځای نه دی، هغه خپله بیا لامبه مړه کیږي.
خپل دی لیدل دي داسې یو څوک چې مثال دلته په کوم ځای کې غرق شوی وي او بیا ژوندی نه وي راوته؟
نه نه، چې موږ خبر کیږو او ساعت بعد دو ساعت بعد خبر کیږو چې هغه خواته غرق کیږي، بیا موږ زو خواته.
هغه ځوانان چې دلته لامبې د هغوی لامبو زده وي که نه؟
نه، د هغوی لامبه چې زده وي خو خواته ځي وځي، هغوی چې زده نه وي بیا ستړی کیږي غرق کیږي. دلته لامبل خو ډېر مشکله ده، دا اوبه درېدلې دي، دا روانې اوبه نه دي، دا زر ډوبېږي.
درنه اوریدونکو، هم د اوس په یوې کښتۍ کې ناست یم. دا کښتۍ ولاړه ده د قرغې بند په یوه څنډه کې. غواړم د دغه کښتۍ له چلوونکي سره خبرې وکړم. دی دلته ګرځي را ګرځي او د مخکې له مرکې راته ویلي چې ډېرې پیښې لیدلې او حتی ډېر هغه کسان چې په دې بند کې له لامبو وروسته مړه شوي هغه یې را ایستلې. لومړی که ځان را وپېژنئ
جاوید،
که دا راته ووایه چې څومره خلک دي لیدلې چې دلته غرق شوي دي؟
زه څوارلس کاله کیږي دلته کار کوم او په دې کلونو کې به مې ښایي څوارلس سوه مړې لیدلې وي. ما به ورته ویل چې لامبو مه کوئ، ډوبېږئ، خو دوی به ویل ستا یې څه، موږ خپله ډوبېږو. هماغه کس به چې دا خبره کوله څو دقیقې وروسته به پولیس راغلل او ویل به یې چې دلته یو کس ډوب شوی دی. بیا به ورتللو، موږ د قصابي چنګکونه جوړ کړي دي، دا د کښتۍ څخه لاندې کوو او د مالې په ډول یې کش کوو. هماغه وي چې په پنځو یا لسو دقیقو کې یو مړی په هماغه چنګک کې بندېږي او بیا یې پورته راباسو.
په قرغې کې ولې ځوانان غرقېږي؟ یعنی دلته اوبه ډېرې دي، خړه لري، که هغه کسان چې دلته لامبي د هغوی لامبو نه وي زده؟
لامبو یې زده نه وي، دا چې اوبه یې سینې ته رسېږي او دوی هڅه کوي چې پورته اوبو ته ځان کش کړي، لاندې اوبه یې کش کوي. هغه انسان چې په اوبو کې ډوبېږي یوه دقیقه د اوبو په سر برخه کې تعامل نه شي کولی، لاندې کښېني چې له درې مترو ښکته لاړ شي، نفس یې وځي او مري.
کله چې ځوانان غرق شوي دي، کورنۍ راغلی دي، د هغوی حالت څه ډول و چې دلته یې کتلي چې اولادونه یې د کورنۍ غړي یې په اوبو کې غرق شوي دي او درکې نشته یا که پیدا شوي دي مړه وو؟
یو تونس موټر راغی، د اوو کالو مخکې کیسه ده. پلار یې خپلو زامنو ته وویل چې لامبو مه کوئ، هغه لاړ خپل موټر یې مینځه. د ده د زامنو له ډلې یوه په اوبو کې ځان واچاوه، ډوب شو. دویم هم ور ټوپ کړل او دغسې درېیم چې ځان ور وغورځاوه، درې واړه په اوبو کې ډوب شول. چې پلار یې راغی، هغه هم ځان اوبو ته ور وغورځاوه، یعنی له یوه کوره څلور کسه ډوب شول. ماښام په یو ساعت کې زموږ هلکانو د دوی مړې راوویستل. کله چې د دوی د کورنۍ غړي راغلل، دومره احساساتي شوي وو چې هغوی هم غوښتل ځان سیند ته وغورځوي. یو به مو چې کلک ونیو، بل به منډه کړه چې هغه به مو ونیو، دا بل به دا کار کوو.
لومړی دې که نوم راته وایې؟
زما نوم زاهد الله ده. یو هلک هغلته غرق شوی، هغه دغلته.
تا خپله ولیده؟
ما خپله لیدلې، خوله یې هم نه وه، بیخي پوزه یې هم نه وه، پنجل پاوانه خوړلې وه.
څنګه غرق شو؟ یعنی هغه شیبه چې لامبو کوله تا ورته کتل؟
موږ دغلته کېناستلې او پر دغسې وکړو، ځان لاندې لاړو چې غېدل ډېر.
بیا چا مرسته ورسره ونه کړه؟
وکړو، دا کشتیوان هغه بل هلک کشتیان راغله دلته، بیا هغه هم داسې کته تللی وو.
یعنی مړ شو؟
او بیخي داسې اوبه خولې نه را تلل. یو هغلته غرق شوی و، هغلته هغه درې ورځې او درې شپې هغه ورک شو، هېڅ پیدا کېدل نه.
خپله دې دلته لامبو کړې؟
او ما ډېر کړی، دلته پنځه کاله کېږي چې قرغې ته راغلی وو. همدلته بازي کوو، ساتري کوو، انډوالان ده.
هغه خلک دي چې ولیدل چې غرق شوي دي، ته خپله نه یې ډار شوی؟
ډېر ډار شوی، شپې خوب مې نه راتلل، بیا ما څوره ورځې قرغې ته نه راتلم. بیا
لومړی که ځان را وپېژنې؟
نوم مې رحمت الله دی.
او چېرته اوسئ؟
د قرغې څنګه د پمبه ویلته اوسېږو.
دا چې دغه بند تاسو ته نږدې دی او دلته داسې ډېر ځوانان غرق شوي دي، خپله دي هم داسې پېښې دلته لیدلي؟
او خپل هم لیدلی دی. دلته د همدې کابل خلک د بل ځای لرې لږ ځایونه راځي، دلته چکر ته راځي، زړه یې وشي که نه بس اوبو کې ځان اچوي، بس دلته غر شي مړ شي، پسته بیا پښیمانۍ پوه شي، بس ورونه او نور کلیوال تر زامنې ورپسې خپهیي ژاړي چغې وایي پوه شي چې دا چیا وشو.
ولې ځوانان دغسې ځایونو کې لامبي چې خطر هم شته؟
بس نه پوهېږم، بس ځان واچوي چکر ځای دی، زړه یې هوا وکړي پوه شي راشي، بس یو دم ځان اوبو ته واچوي، لامبو یې زده نه وي، بس یو دم اوبو کې ډوب شي مړ شي نو لاړ شي.
څه کول پکار دی چې ځوانان له دغسې مرګونو وژغورل شي؟
باید ځوانان راشي دلته چکر ته، چکر ووهي پوه شي، خو باید د اوبو ته ځان وانه چوي. اوبو مرګ ډېر سخت دی پوه شي، او دا ښه کار نه دی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
قرغی بند د دولت لخوا یو شخصي شرکت ته د 10 کلونو لپاره په اجاره ورکړل شوی. د دې شرکت د قرغی د برخې له مسؤل شفیق الله ابراهیمی سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي او ترې پوښتلی دي چې ولې ډېر شمیر ځوانان په قرغی بند کې ډوبېږي او دوی په دې برخه کې څه کړي.
ابراهیمی صاحب که لمړی دار ته وای چې ولې د قرغې په سیند کې دومره ډیر ځوانان ډوبېږي؟
همینجا بند قرغه اصلا برابوی جوړ نشده.
د قرغې بند اصلا د لامبو وهلو لپاره نه دی جوړ شوی، ځوانان ځکه په دې بند کې ډوبېږي چې لامبو یې نه ویزده، که زده یې وي نه ډوبېږي. اکثره ځوانانو د ښار په هغو حوضونو کې لامبو کړي وي چې د اوبو ارتفاع یې 3-4 یا 5 متره وي، له دې څخه لوړې اوبو په هغو حوضونو کې نشته. هغوی فکر کوي چې دلته به هم لامبو وهل هماغسې وي، خو دا اوبه 15 متره دي. وړاندې 22 او همداسې چې وړاندې ځې خبره 20 مترو ته رسیږي. هغه ځوانان چې دلته لامبو کوي زیات وخت په خړه کې ننوځي، په خړه کې چې ننوتل بیرته نشي وتلی، هماغه ده چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو د دې لپاره چې هغه ځوانان چې دلته ډوبېږي هغوی وژغورئ کوم امکانات لرئ که نه؟ دوه مسلکی لامبو وهونکي او اکسیجن لرو چې تل تیار وي، د پولیسو انضباط لرو چې هر ورځ په ساحه کې وي. خدا چې خلک بیخي ډیر راځي او په مختلفو ځایونو کې ځان اوبو ته غورځوي تر څو پولیس او زموږ مسلکي لامبو وهونکي خبرېږي، دوی خپل روح الله ته سپارلی وي. فکر نه کوي چې دغه امکانات کم دي او دلته بیخي ډیر ځوانان ډوبېږي، نو څنګه کیدلی شي چې د دغو ځوانانو د ډوبېدو مخه ونیول شي؟ دا د لامبو ځای نه دی، مونږ داسې نه دی ویلي چې راشئ خلکو دلته لامبو وهئ، زموار مو مونږ یو. مونږ تل ویلي چې دلته لامبو مه کوئ. دلته مو په ډیرو ځایونو کې لیکلي چې د قرغې په بند کې لامبو وهل د مرګ خطر لري. که مونږ غوښتلی دلته د لامبو لپاره ځای جوړ کړو، مونږ به لوحې لګولې وي او خلکو ته به مو ویلي وو چې دا د لامبو وهلو لپاره ډیر ښه ځای دی، راشئ. خو داسې نه ده، دا یو ځای دی چې ځوانان راشي یوازې ځانوژنه پکې وکړي. د لامبو ځای خو نه دی، او بل د دې ځای سیستم لامبو ته نه دی جوړ شوی. ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې قرغې ته راشي خو لامبو ته دې نه راځي.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په لړ کې واوریدل، په بندونو او سیندونو کې لامبو وهل له خطر سره مل کار دی. په هغو ځایونو کې چې د اوبو کچه یې معلومه نه وي یا فکر کېږي چې لامبو پکې خطر لري، ښه به دا وي چې ځوانان ځان ترې وساتي، ځکه په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ژغورنې امکانات یې لږ دي، ډېر کم داسې پېښ شوي چې ډوب شوي ځوانان دې ژوندي راویستل شوي وي. که د لامبا ډېر شوقیان یاست، په وړو حوضونو کې ولامبئ، هم به مو شوق پوره شوی وي او هم به مو ژوند له خطر سره نه مخ کیږي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
اوریدونکو سلام، ستړي مشئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نومندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. د دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یوه میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي. او همداراز په دې وروستیو کې جمهوري ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته د کاندید کمیشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمېره کمیشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوي دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمیشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی؟ دې ونې خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېر مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي، کوم مرحلې ته رسیدلي یاستئ او کارونه څومره مخته تللي دي؟
د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، مخته شکایتونه یو د ولایاتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایات و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بالاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګوري تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطح چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لیست یو سل دوه نفره لیست د کمیشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط پرون 28 نفره منظور شول او مختر لیست دغه راغی. د پته سال کې دا چې موږ په هر ولایت کې درې کمیشنران باید ولرو تر څو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي د یو قضیه، د یو اعتراض او د یو شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړی دی؟ بلې،
بل شک طبیعی ده چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لیست او شتون نفرو د رسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. تدبیرم دا و چې 50 تغاتو لوی ولایتو تدری درې تنه کمشنران ولیګو تر څو الته قضایاوي چې لګ لوډ یې ډیر دی او راشم ډیر دی د اعتراض او د شکایتو الته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایا او پرتباتونی سي تر څو په مرکزی دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لخت اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو پرتبات ټول مرکزی دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لخت سکتګي رامنځته کیږي.
او د کمشنران چې تاسو لیست جمهوری ریاست ته لیږلې و هغه تایید نک، اوس به دا مرحله بیرته لسره شروع کوي ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمشنران چې نوي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستي، دغه مشکل اوس څنګه حل کوي؟
دلته دوی خبرې دی، یو دا دی چې د مغه یو سل دوه نفر د کاندیدانو یا د جملې نه چې مو پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته څلور دیش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوی وو چې متاسفانه ته تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترونه لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته درځیاوي د پاره ولېګو. نو نن سبا هغه څلور دیش نفر مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې چېرنی روان دی راشي کېدای شي تعداد اشخاص دغه نه مخته بیا را معرفي شي چې بیا به د دوی نام کومک واخلو په ځینې ولایتو کې د دې وظیفونه د دې نه استیصال د وظیفې وکړو. خو بل امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویش نفر را معرفي کړي، په څو پړاوو باندې موږ امیدواري چې د ټول یو سل دوه نفر معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایت د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدواري چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د دې د ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته را لېږلي دي.
او هدایت صاحب، یوه پوښتنه چې ولس سره مطرح ده، د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانېږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي؟ که دغه مسله تشریح
په دې ارتباط، خو موږ میکانیزمونه موجود دي کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو
غوښتي وي د نږدې ځبې هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبې وویني چې چیرې ثبتېږي شکایت څه رقم څېړل کېږي او څه رقم تحلیل کېږي او بالاخره د کمیسیون د میز سر ته راځي. دا سیستم به تاسو وګورئ ډېر منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی. په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي، یعنې تقویتي ټیمون هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې دپاره. راغلو اصلي سوال ته دې چې خلک چې اسف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خوانه د هغوی شکایت څېړل کېږي. اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي. دا یو اصل دی، مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي، نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راه کړي چې څو د دې تصمیم په کورسۍ کې نه بغیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لست شامل شي.
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې استل شوي دي د لست نه تاسو چې اسناد بررسي کړي کسان اوس به ډېر ضروري څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي؟
ښه، د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده، خو مجموع کې اوس له 140 نفره فعلا تر اوسه لست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه، اما دا فعلا ډېره ضروري چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لسته شامل شي. فقط هغه به اسناد څه دي دلایل او مقابل جانب دلایل بلیدل کیږي پس دغه، اما پیش بینی کیږي چې یو تعداد کې دایشي دوباره لسته شامل شي.
او یو بل مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځنه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې مشته، دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي؟
د دې لپاره موږ یو ډیر ساده او ډیر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولای. کله چې څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاتر ته یا په ولایتو کې او یا په مرکز کې کابل ته مراجعه کوي. یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي، هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دایره رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي. طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دنه اسناد هم غوښتل کیږي، دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي که د په دسترس کې وي نو ډېره ښه وي، او که نه د شکایت د غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي. او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شاکی را کوي بیا موی مقابل جانب نه، چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکه علیه دی یا دغه نه زیات شکایت شوی دی، د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله یو موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکی شوبو او حقوقي شوبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د شاکیانو قناعت به فراهم کړي. حتی داسې شکایتو موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په ولایت کې د اوس مسلک ګروپونه لري، غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي، امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی. د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي، خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایتو په کمیسیون پورې اړه نه لري، د شکایتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي چې په هغه کې د وزارت دفاع، امنیت ملي، وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر باصلاحیته غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایتو د کمیسیون دی. نو دغه د مسله قواو مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلاو درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري، دوی په غصب د مځکو کلاس ولري، دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي، نو دا هغه موارد دي چې دا بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفې جز دي. دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجع کیږي، تاسو به راجع کوئ دغه
اجالتن چې هغه کمیسیون بل دارلنشان لري، صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري، نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د موږ د کمیسیون تاریخ نه مخته ځي، د شکایتو کمیسیون تاریخ نه، اما بیا کله چې مشخصه شي چې دا د دې بورې اړه لري د تعریف کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي.
او هدایت څه ویو اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوذ کیږي، دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونه لري څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي؟
که تا سه هدف دولت او دولتی چارواکو وی، نو شخصا زه د دست شی شاید نیم چی یاد کم سفارش شوی وی یا د کوم تاکید شوی وي د چا په مورد کې، او یا د کوم خاص سړی ماته معرفي شوی وي، او یا دا چې د چا په مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي. زه د داسې شي شاهد نه یم. موږ په ډېر مستقل ډول او په خپل واک ډول خپل سیستمونه، خپل همکاران او خپلې دندې عیاري کړي دي. زه د داسې شي شاهد نه یم تر اوسه پورې.
او څومره وخت کې به دا ستاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کده شي؟ دغه پروسه لږ زره تشریح کړئ.
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایتو کې هم 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې لپاره لرو، د شکایت او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیولو لپاره. بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو، یعنی دوه مرحله ای دي د مختصمین ټول. نو اوس چې په ولایتو کې اکثرا موږ دفاتر فعال شوي یا فعال نشول، یا دا چې کمشنران هلته توظیف نشول، ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لوډ د کار به حد زیات شوه، یعنی د ولایت څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تیو، یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزي دفتر صلاحیت لري قانون له مخې، هغه نه موږ استفاده وکړو چې پس دی میاشتې نه موږ کولای شو د لیست یا نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو، او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق به حقدار ته وسپارل شي، او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داس دی چې د یو ډیر منظم عملیاتي پلان د دې لپاره موجود دی، د دې لپاره کارمندان توظیف شوی دي په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي، لکه ډیر یو منظم سیستم د دې لپاره موجود دی که تاسو وختي و بخشتون ورشي هغه باندې نږدې ځو ګوري چې په ډیر منظم ډول یو مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي، بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي دی کمیسیون د غړو مخې ته، او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې ان شاء الله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې او اعضاب هم که علاقه ولري بیا به دغه مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راجي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم. جالتا کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته، د ټولنیزو مشکلاتو ته، دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده، یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي، او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کیدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سیده چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه، نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده. خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې، په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئنم چې دغه ټاکنې به د افغانستان دپاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله.
خبرت شکایتونو د کمیسیون کمیشنر څارنمل غلام د سګیر هدایت، ډېره مننه چې وخت مو راکړه.
سلامات انشاءالله.